افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د دو ماښامنیو خبري مجلو د خپرېدو وخت سو چې هر یوه دېرش دقیقې ده. په دې نیم ساعته خبري مجله کې اوري چې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي په هرات کې د ټاپي پروژې پر مسیر پرتې ځینې بې ځایه سوي کورنۍ انجیل ولسوالۍ ته لېږدول سوي دي. په خبري مجله کې نور خبري راپورونه هم لرو، تر خبرونو وروسته معرفي کېږي. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي په تیره مې میاشت کې د افغانستان په درویشت ولایتونو کې تر 1500 ډیر ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وشته. د کندز په دشتارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو دوه مهم کسان وژل شوي او یو بل سخت ټپي دی. او سیول د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه اعلان هرکلی کړی چې وایي د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ لیدنه کیدونکې ده. د خبرونو تفصیل، د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي په تیره مې میاشت کې د افغانستان په درویشت ولایتونو کې تر 1500 ډیرو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده. دغې ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي په دې میاشت کې څه باندې شپېته بېلابېلې پېښې شوي چې په ترڅ کې 133 تن ملکی وګړي وژل شوي او 318 نور ټپیان دي. د راپور له مخې په دې پېښو کې انتحاري عملې، د سړک غاړې ته شخصي مینونه، هدفي وژنې، شپنی عملیات او مخامخ جګړې شامل دي. دغې ډلې له افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه غوښتي چې لږ تر لږه د روژې په میاشت کې په هغو سیمو کې بریدونه او عملیات ونه کړي چې ملکي وګړي پکښې اوسېږي. د دې ډلې په اعلامیه کې ننګرهار هغه ولایت ښودل شوی چې په تېره مې میاشت کې تر ټولو ډېره ملکي مرګ ژوبله پکې اوښتې ده. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د روژې په لومړۍ نیټه هم د 60 ولایتونو څخه د 600 کسانو غوښتنې راټولې کړې وې چې ویل یې لږ تر لږه د روژې په میاشت کې باید اور بند وسي. د راپور داسې مال خپرېږي چې نن سهار په کابل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لرغون پیژند دونکو د برخې د مامورینو پر موټر چاودنه وسوه، یو تنې وژل سو او درې تنې ټپیان سو. د کندز په دشتارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو دوه مهم کسان وژل شوي او یو بل سخت ټپي شوی دی. د کندز د والي ویان نعمت الله تیموري نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په دشتارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر یوه پټنځای عملیات ترسره کړل. د ښاغلي تیموري په وینا په دې عملیاتو کې یو تن وسلوال طالب د یو میل کلاشنکوف سره ژوندی نیول شوی دی او د وسلوالو مخالفینو یو پټنځای هم له منځه وړل شوی. تر اوسه پورې وسلوالو مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي بد امنیتي وضعیت د دغه هیواد په اقتصاد تر یوه حده ناوړه اغیز کړی، خو وایي داسې اقتصادي ظرفیتونه شته چې د افغانستان اقتصاد وغوړوي. د یاد وزارت ویان سهراب بهمن د سیمه ایزو همکاریو د اقتصادي سازمان د بروسي اندېښنې په غبرګون کې ازادي راډیو ته ویل چې د هیواد اقتصاد په بحراني حالت کې نه دی.
زموږ اقتصادي وضعیت خودي او زموږ په ډېر بخښونه پرمختګونه شته. موږ امیدوار یو چې په راتلونکي کالونو چې راځي موږ وکولای شي خو اقتصادي وضعیت ولرو او موږ په دوران حالت کې نه یو، اما په یو اقتصادي وضعیت چې ضعیف ده په دې وضعیت کې.
د سیمه ایزو همکاری و اقتصادي سازمان اندیښنه څرګنده کړې چې د حکومت داخلي اختلافات او نامنې په افغانستان کې د بېوزلۍ او د اقتصادي ودې د درېدو سبب شوي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. سیل د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه اعلان هرکلی وکړ چې وایي د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ لیدنه کیدونکې ده. تر دې ورځ د مخه ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا د لوړ پوړي استازي کیم یونګ چال سره په سپینه ماڼۍ کې وویل چې دی به د شمالي کوریا له مشر سره د پلان سره سم د جون پر 12 نیټه په سنگاپور کې وګوري. ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا د دغه استازي لیدو او هم د کیم جونګ اون سره د راتلونکي لیدنې ته په اشاره وویل.
Meeting on June 12th in Singapore
went very well. د وی موږ به د جون پر 12مه په سنگاپور کې سره ووینو. ډیر ښه تیر سو. اړیکې د جوړېدو په حال کې دي او دا یو ډیر مثبت کار دی. د شمالي کوریا استازي کیم یونګ چال د دغه هیواد ټولو لوړ پوړي کاسته چې د شاوخوا شلو کلونو په موده کې د امریکا متحده ایالاتو ته سفر کوي. عبد الفتاح السیسی د دوهم ځل لپاره د مصر د ولسمشری څلور کلنې دورې لپاره لوړ پرځای کړه. د مراسم نن د سخت امنیتي تدابیرو په لړ کې په پارلمان کې ترسره شو چې په ژوندۍ بڼه د مصر دولتي تلویزیون خبر کړل.
سید رئیس الجمهوریه
السيسي د مارچ میاشتې په انتخاباتو کې چې کوم جدي سیالي نه درلود، بیا د مصر د ولسمشر په توګه انتخاب سو. د نموړي یوازینی سیال موسی مصطفی موسی و چې ډېر نو پیژندل سوی او تر وروستیو شیبو چې په سیالیو کې شامل ده د واکمن رژیم پلوی و. سیسی چې یو وخت د مصر د پوځ مشر و، په 2013 کال کې د یوې پوځي کودتا په نتیجه کې د هغه هیواد لومړنی منتخب ولسمشر محمد مرسي راواکه لیرې کړ. اسرائیلی ځواکونو نن یو فلسطینی کس په ډزو وواژه. د اسرائیل د پوځ په اعلامیه کې راغلي چې دغه کس هڅه کوله څو په الخلیل یا هبرون ښار کې یو شمېر سرتیري او ملکي وګړي په موټر ووهي. د فلسطین روغتیایي کارکوونکو د دغه فلسطینی وژنه تایید کړې ده، خو ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي. او د ایران پوځ وایي د دوی د جنگي جټ الوتکه نن په اصفهان ولایت کې الوتلې ده. د ایران د نیمه دولتي خبري اژانس فارس تر راپور له مخې مخکې تر دې چې الوتکه پر مځکه ولویږي، دوه پیلوټان یې توانېدلي ځانونه وژغوري. د ایران د هوایي ځواکونو په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې دغه الوتکه په اصفهان کې له شهید بابایي هوایي اډې څخه تر الوتو وروسته له تخنیکي ستونزې سره مخامخ شوه. د خبرونو پای
د ازادي راډیو ما شمنې خبري مجله اوري. د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي په هرات کې د ټاپي پروژې پر مسیر پرتې ځینې بې ځایه سوې کورنۍ د وزارت لخوا انجیل ولسوالۍ ته لېږدول سوي. په بل راپور کې اوري چې د کابل ولایتي شورا پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. امنیتي چارواکي وایي
دل پر چټډ منو متایقنه سو اړوندو ادارات ته مشوره ورکړل شوی ده تر څو پرې تلنی وکړي.
د ولسی جرګې ځینې استازي وایي امنیتي مسولان باید دا جرأت وکړي چې په جرایمو کې د شکیل وکیلانو او زورواکو نمونه افشا کړي.
ټول پارلمان دا شنه د پولیسو جرګې کې په ډیر کسان د ملاتړ باندې راپورته شي.
دا هم ورې چې د پخوانی شوروي اتحاد یو پیلوټ چې درې لسیزې مخکې په افغانستان کې لادره کسوي وو اوس موندل سوی دی. تر شپږنیمې بجو نور مسایل هم تیرو. وروسته له هغې چې د هرات د خلکو ځینو استازو د ټاپي پروژې پر مسیر د ځینو بې ځایه سوي کورنیو پر میشتېدلو اندېښنه څرګنده کړه. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي دغه کورنۍ انجیل ولسوالۍ ته لېږدولې دي. په دې وروستیو کې له هراته تر کندهاره د دې پروژې په اوږدو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي. یوسف خان ځدران او نور تفصیل.
په هرات کې د ټاپي پروژې په اوږدو د ځینو ناپیژاند کورنیو ځای پر ځای کېدو د دغې پروژې د تطبیق پر وړاندې امنیتي اندېښنې زیاتې کړې دي. خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل دا اندېښنې بې ځایه بولي. ښاغلی میاخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کورنۍ چې شمېره یې 528 ته رسېده د بادغیس، فاریاب او جوزجان ولایتونو نه د وچکالیو له امله بې ځایه شوې او د ټاپي پروژې پر مسیر هستوګنې شوې وې چې اوس یوې بلې سیمې ته لېږدول شوې دي.
کورنۍ په دې وروستیو کې د وچکالیو له امله له بادغیس، فاریاب او غور ولایتونو څخه د هرات د انجیل ولسوالۍ د دشت هاوس سیمې ته بې ځایه شوې وې چې دغه کورنۍ سروي شوې او له سروي وروسته دوی سره مرستې وشوې. له مرستو وروسته دوی بیرته د کوهدستان سیمې ته انتقال شوي. د همدغې ولسوالۍ د کوهدستان سیمې ته دوی انتقال شوي.
دا په داسې حال کې ده چې په ولسي جرګه کې د خلکو استازو د ټاپي پروژې پر مسیر د یو شمېر ناپیژاندو کورنیو د ځای پر ځای کېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د ټاپي نل لیکې چارې د روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان او ترکمنستان د جمهور رئیسانو، د پاکستان د صدراعظم او د هندوستان د ملي امنیت سلاکار لخوا په هرات کې پرانستل شوې. خو د امنیت د ټینګښت په اړه تل اندېښنې مطرح شوې دي. دا پروژه چې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي، له ترکمنستان نه افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د 3.5 میلیارد متر مکعب ګازو د لیږد ظرفیت لري چې د نورو امتیازونو تر څنګ به افغانستان له دې لارې هر کال 400 میلیونه ډالره د ترانزیت حق هم ترلاسه کړي. د دغه پروژې د امنیت په اړه اندېښنې داسې مهال زیات شوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یې بیا د امنیت ډاډ ورکړی دی. په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازی غلام فاروق مجرو د ټاپي پروژې پر مسیر د ناپیژاندو کورنیو ځای پر ځای کېدل بله اندېښنه بولي. دی وایي دغه کورنۍ په ناشنا ژبه خبرې کوي. دی وایي یو شمېر کورنۍ چې هویت یې معلوم نه دی چې له کومه ځایه دي او یا ولې هرات راغلي دي، په هغه ځای کې ځای پر ځای شوي دي چې په یوه کیلومترۍ کې ورسره د ټاپي پروژه تیریږي. د دوی د موجودیت په صورت کې به د ټاپي پروژه له سترو ګواښونو سره مخ شي او دوی به د دغې پروژې پر وړاندې یو ستر سرخوږی وي. ښاغلی مجرو وایي دا کورنۍ لا هم د ټاپي پروژې پر مسیر هستوګنې دي چې د ده په وینا د یادې پروژې د امنیت پر وړاندې جدي ګواښ دی.
ومنل چې په دې وروستیو کې د هرات ولایت په هغو سیمو کې چې ټاپي پروژه ورباندې تیریږي ځینې بې ځایه سوې کورنۍ میشته سوي وي چې د افغانستان د کډوالو وزارت وایي دغه کورنۍ انجیل ولسوالۍ ته لیږدول سوي دي. په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت د دې پروژې د څرنګوالي په اړه هم اندېښنې ولاړې کړې دي. په دې لړ کې د کابل ولایتي شورا په هیواد کې د بشپړ امنیت پر نشتوالي او د دغه ولایت په ولسوالیو کې د طالبانو پر موجودیت اندېښنه ښيي. د دې شورا رئیس وایي چې په ډېرو ولسوالیو کې خلک خوندي نه دي. دا په اصل کې چې په دې وروستیو کې د ټیلینیوزو شبکو په یو خبره سوي ویډیو کې لیدل کېږي چې وسلوال طالبان ظاهران د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې څو کسان په دې تور چې لیوي شدي سره نامشروع اړیکې لري صحرایي محاکمه کوي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د هغه ویډیو لخبرېدو وروسته چې څو کسان پکې لیوې خزي سره د نامشروع اړیکو د لرلو په تور د کابل ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا صحرایي محاکمه کیږي. د کابل ولایتي شورا وایي چې د دغه ولایت اکثر ولسوالۍ امنیت نه لري. د دغه شورا رئیس رحیم الله مجاهد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل ولایت په اکثر ولسوالیو او په تیره په قرباغ ولسوالۍ کې امنیتي ګواښونه جنایی پیخی او د طالبانو موجودیت سرګنده او وسیدون کی لازم امنیت نه لري.
چون مردم محل در ولسوالی ها در قرارجات که هستن ما که اطلاعات داریم پیشان در کلان
در حق و اطلاعات و لمخی چه موگی لرو در ولسوالی و پا کلی و سیمو که خلق پا امن که ندی زه پا خواتر دی هم در سو پی خوشاید بام او چه پا ولسوالی و که در غشان نام نی در سبا و پا خار که هم نام نیوی له دولت مهله ده چه دیر جر در ولسوالی و در امنیت پا برخه که حسی وکری.
د کابل د ولایتي شورا رئیس دغه پیخه له تصور لري نه غنی او وای چې سربیره پر دغه پیخه د کابل ولایت په اکثر ولسوالیو کې د وژنو غلاګانو سړی تختونی او غاخونو په شمول ډیره پیخه رامنسته شوی او په خبره حکومت ورته پام نه دی کړی. دا لومړی ځل نه دی چې د کابل د ولایتي شورا مسؤلین د کابل ولایت په ولسوالیو کې پر امنیتي ستونزو او پکې د طالبانو پر شتون اندېښنې ښیي، بلکې په خاطر دې د ولسی جرګې ځینو غړو هم ورته ستونزې په ګوته کړې دي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قمندانۍ د کابل په ټولو ولسوالیو کې د امنیت خبر ورکوي او ټینګار کوي چې په قرباغ ولسوالۍ کې به د طالبانو لخوا د څلورو ځوانانو د صحرایي محکمې قضیه په جدي توګه وارزوي. د دغې قمندانۍ ویاند حشمت الله ستانگزي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې په ښکاره ډول د کابل په څوارلسو ولسوالۍ کې هیڅ ډول د دښمن تحرکات نشته. په دې وروستۍ کې کومه ویډیو چې ټولنیزې رسنۍ ته راوتلې ده چې ګویا وسلوال مخالفین څو ځوانان صحرایي محکمه کوي، تر اوسه پورې موږ دا نه شته ایدوی بالکل ردوو. خو بیا هم د دې لپاره چې ډاډمن او متیقنه سو اړوندو ادارات ته وظیفه ورکړل شوې ده تر څو پورې څېړنې وکړي.
ځینې کارپوهان د قرباغ د ولسوالۍ پیښې ته په کتو وایي چې د کابل ولایت په ولسوالۍ کې د طالبانو شتون د حکومت د کمزورۍ نښې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض ټینګار کوي چې امنیتي او کشفي ارګانونه باید د کابل ولایت د امنیت لپاره ګډې هڅې وکړي. طالبانو تر اوسه د قرباغ ولسوالۍ د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل امنیه قومندان شکایت کړی و چې ځینې وکیلان پولیسو ته ستونزې جوړوي، خو اوس ځینې وکیلان وایي چې د دغو کسانو نومونه دي افشا سي. تفصیل له حدیث پردیس نه.
که څه هم په جرمونو کې د یو شمیر وکیلانو او زورواکانو د ښکېلتیا په اړه ادعاوې تازه نه دي، خو د ولسي جرګې یو شمیر غړي انتقاد کوي چې مسؤلین د ولس د ملاتړ سربیره د دوی د نومونو د افشا کولو جرأت نه کوي. د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوازی وایي په دې کې شک نشته چې د مافیا یا زورواکو پر وړاندې مبارزه له خطره خالي نه ده، خو مسؤلین باید دا جرأت وکړي. خاغلی کټوازی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کورنیو چارو وزیر هغو څرګندونو ته په اشاره سره چې ګواکې انتحاریان په کابل کې ساتل کېږي وایي مسؤلین باید د خبرو پر ځای اقدام وکړي.
یو ملي ګټو د ساتنې لپاره او داسې ملي ګټې په ځای کوي د ریسک اخیستل هم په کار باندې ده، او په پارلمان کې به هم ډېر کسان دي د طرفدارۍ د په ملاتړ باندې. ټول پارلمان داسې نه ده، په ولسي جرګه کې به ډېر کسان د په ملاتړ باندې راپورته شي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د کابل ښار په ځینو شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي. که څه هم ښاغلي برمک په دې اړه زیات جزئیات نه دي وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې د مشرانو جرګې یوې غونډې ته ویلي چې پولیس د تورو شیشو لرونکي او غیر قانوني موټر چې مشکوک وي دروي، خو د ملي شورا سینې غړي خلاصون ته ورځي. تر ډیره دا مخالګو له لورې هم دا انتقادونه مطرح کیږي چې وسلوال په تورو خو موټرو کې تر کابل را رسول کیږي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندان داود امین هم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د کورنیو چارو په وزارت وروستۍ حمله کې له داسې موټرو استفاده شوې چې اسناد نه لري. د ښاغلي امین په خبره دا ډول وسایط اکثره زورواکي او د ملي شورا یو شمېر غړي کاروي. د کابل د امنیه قومندانۍ وایند اشمت ستانکزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي شورا یو شمېر غړي او زورواکان پولیسو ته ستونزې جوړوي، چې تازه بېلګه یې د کابل د ولایتي شورا غړي زهره نوابي ده. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې زهره نوابي د دریو تنو مشکوکو کسانو چې غیر قانوني وسلې او موټر هم ورسره وو د خلاصون لپاره امنیه قومندان ګواښلی دی، خو زهره نوابي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ځان لګېدلو تورونه رد کړل.
ما امنیه قومندان نه دی ګواښلی، یوازې له ترکیې مې ورته د خپل موکل د خلاصون په اړه چې ګناه یې نه وه زنګ وهلی و، خو کله چې د مخالفت وکړ ما یوازې همدومره ورته وویل چې کابل ته راغلم بیا به دا مسله حل کړو.
د اغلی نوابي په خبره د نوموړي په ګډون قانون باید په ټولو یو شان پلی شي، خو امنیتي ځواکونه او په خاصه توګه پولیس هم په ځینو مواردو کې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه سرته نه رسوي.
د ولسي جرګې اداري هیئت د انتخاباتو له کمیسیون غواړي چې په غزنی او نور ولایتونو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د پروسې لپاره لازم اقدامات وکړي. دوی وایي چې په ټول هیواد کې باید سراسري انتخاباتو ته زمینه برابره شي. واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی په غزنی او شمیر نور ولایتونو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د ولاړ بهیر په اړه اندېښنه ښیي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار د دې جرګې د شنبې ورځې په عمومي ناسته کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون او افغان حکومت نه وغوښتل چې په غزنی او شمیر نور ولایتونو کې د نوم لیکنې بهیر د پیلولو لپاره اقدامات وکړي.
د غزنی په اړه باندې چې د انتخاباتو پروسه تر اوسه په ټپه ولاړه ده، د انتخاباتو کمیسیون او همدارنګه د حکومت نه مغوښتنه ده چې د حل لار ورته پیدا
د ولسیرګې د غړو په خبره د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د نامنیو او نورو لاملونو له امله د نوم لیکنې زیاتره مرکزونه تړلې دي چې که دغه ستونزه هواره نه شي نو خلک به د رای ورکونې له حقه بې برخې پاتې شي. په ولسیرګې کې د کندوز د خلکو استازی فاطمه عزیز وایي په کندوز کې د محل له سلو نه ډېر مرکزونه د نامنیو له امله تړلې دي چې باید ورته جدي پاملرنه وشي. بلخوا د غزنی د مرکز ولسوالیو ګڼ شمېر اوسېدونکو له تېرو شاوخوا څلوېښت ورځو رئیس د اعتراض په ډول په دغه ولایت کې د ټاکنو د کمیسیون دروازه تړلې او د یاد دفتر مخې ته د پرلت خیمه وهلې. دوی وایي انتخابات د حوزوي شي، پر تذکرو د سټیکرونه نه لګیږي، د ټاکنو د کمیسیون په مامورونو کې د ټولو قومونو ته یو ډول ونډه ورکول شي او په نامنه ولسوالیو کې د ټاکنو لپاره زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د غزنی ولایت اوسیدونکو د غوښتنې ته په کتو د دغه ولایت د نوم لیکنې د مرکزونو د خلاصون موضوع د نورو ولایتونو په پرتله سناسه جدي ده. د دغه کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اړوندو ارګانو نو په همکارۍ هڅه کوي سو هغه مرکزونه چې په بیلابیلو ولایتونو کې تړلې پاتې دي پرانیزي.
ولیکه په هر حال کې دغه مسله زر نه حل کیږي او دغه بده هم پېت رسیږي، نو کمیسیون ته باندې هغه ته یو میکانیزم جوړی چې دغه خلکو حق ځای نشي. خپل غزدي ته تللی وو، زه په خپله تللی وم او هغه گزارش مې چې بهتر او هم کمیسیون ته مې دلته ورکړ او هم مې دغه دغه د ستونزو د حل په خاطر باندې مقابله سره جبري سره هم تماسونی وو چې تر څو هغه مداخله وکړي دغه مشکل حل.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي حکومت او د انتخاباتو کمیسیون باید تر وروستي بریده هڅه وکړي چې انتخابات سراسري شي او خلک د رای ورکونې له حق محروم نشي. د په خبره د امنیتي بنسټونو او ټاکنو کمیسیون ترمنځ همغږي کول شي د یاد ستونزې له هواري سره مرسته وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د ننګرهار ځینې اوسیدونکي وایي په امنیتي برخه کې وروستیو تغیراتو د دې ولایت پر امنیتي وضعیت مثبت اغیز کړی دی. شاه محمود شینواری راپور راکوي.
د جلال آباد خاریان د دې ولایت په امنیتي برخه کې د پراخو بدلونونو د راوستو هرکلی کوي او په خبره یې د دغو تغیراتو مثبت تاثیرات په ښار کې لیدل کیږي. د ننګرهار ولایتي ادارې د تېرې یوې اونۍ په جریان کې د امنیه قومندانۍ اړوند په یو څلوېښت کلیدي بستونو کې تغیرات راوستل. د ولایت وین اتا الله خو غنی وای دغه تغیرات د امنی قومندان څخه نیولې د ولسوالۍ قومندانان او د خار امیرین هم پکې شامل دي.
په دې ګمارونو کې خپل امنی قومندان د قومندانۍ اداري او مالی مرستیال د قومندانۍ اړوند د بیلابیلو برخو مسؤلین د حوزو امیرین همدارز د ولس ولسوالۍ امنی قومندانان او د ګن نورو برخو مسؤلین شامل دي.
د جلال آباد خاریان د امنی قومندانۍ اړوند د پراخه تغیراتو راتګ مثبت ګڼي او وایي د خار په امنیت کې د پام وړ بدلون راغلی دی.
زه ګلستان تمیم یم، یو تن د ننګرهار اوسیدونکی. د وروستیو تحولاتو په اساس په ننګرهار کې مثبت بدلون تر سترګو کیږي او لاملونه یې دا کېدای شي چې د پولیسو کمربندونه هم زیات شوي دي او پلټنې هم د پخوا په پرتله زیاتې شوي دي. له چارواکو غواړو چې دا لړۍ همداسې جاري وساتي.
زمان هم دوست محمد سعادت د اصلي اوسیدونکي د درینور د عملی کې لیم، خو فلحال د جلال آباد خار هی اوسیدونکي یم. دغه وروستیو کې چې کوم امنیتي ارګانو کې تغیرات راغلي دي نو له دې نه ډېر خوښ یم شخصا خپله، ځکه چې عملا زه خار کې ګورم چې مثال پلټنې زیات شوي دي، چیک پوائنټونه زیات شوي دي، امنیتي ارګانونه کشفي ارګانونه فعالیت کوي او تغیرات خار کې ګورو. لکه اوس هغه امنیتي پیښې او ننګونې چې مخکې تر بیخي ډېرې وي لږې شوي دي او نور خلک هم داسې امیدوار او خوشبینه دي.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی حیات الله حیات وایي مرکزي ادارې د ننګرهار امنیت جدي ګڼلی او په دې برخه کې د پراخ نورو تغیراتو د راوستلو پریکړه هم کړې ده. دی وایي اوس په کار ده چې ولسونه له همدې چانس څخه ګټه واخلي او د خپلو امنیتي ځواکونو سره په ګډه د امنیت په راوستو کې ونډه واخلي.
زه ولسونو ته اطمینان ورکوم چې د دو همکاري د خپلو امنیتي ارګانونو سره وي انشاءالله لری به نه وي چې د جلال آباد په ښار کې د خلکو لپاره په خوندي امنیت راوستلو کې انشاءالله کوټلي ګامونه پورته شي او خلک په اطمینان سره ژوند وکړي.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي په امنیتي سکتور کې د تغیراتو د راوستلو لړۍ لا هم روانه ده او په نږدې راتلونکي کې به د امنیت، نظم عامي او نورو ارګانونو کې هم د پام وړ بدلونونه رامنځته شي.
عبدالواحد مدقق له لوګر په خپل سیمس کې لیکلي، د لوګر په زیاتو مکتبونو کې د کتابونو کمښت سته او شاګردان به کتاب درس لولي، د پوهنې وزارت باید توجه وکړي. وکیل احمد هلال له زابله د لیکلي چې زله حکومت څخه هیله کوم چې ټول نیول سوي طالبان د محبس پر ځای د پټکو قبر ته واستوي. دین محمد احمدی له کندهار، په کندهار کې بیکاری په بیساري توګه په زیاتېدو ده، حکومت باید ژر تر ژره پاملرنه ورته وکړي. عبدالنافع سروري له فاریاب، ښه خبره ده چې ګلبدین حکمتیار طالبانو او حکومت ترمنځ جوړجاړي کې همکاري کوي. قاسم ځواک له هلمند په خپل بل اسمس کې لیکلي چې د هلمند 15000 سرتیرو ماشونه اخیستل کیږي، خو په دې ولایت کې یوازې 8000 سرتیری موجود دي او په دې برخه کې اداري فساد روان دی. وکیل احمد هلال له زابله په خپل بل اسمس کې لیکلي، دلته په انتخاباتو کې پوره درغلي روان دي، وکیلان تذکري په پیسو رانیسي او خلک یې اوربندي خرڅوي. هله ده چې مسؤلین د دې درغلي مخه ونیسي. او په تلو کې تندوست د کندهار له شولې کوټ ولسوالۍ څخه لیکلي چې موږ سوله غواړو. سیاسي رادیو ته واجیست، یو روسی پیلوټ چې درې لسیزې مخکې په افغانستان کې د شوروي یرغل پر مهال یې الوتکه ویشتل سوې وه او شوروي پوځ نوموړی وژل سوی حساب کړی و، اوس په افغانستان کې ژوندی موندل سوی او غواړي چې بیرته روسیې ته ستون سي. په دې اړه د فرانسې خبري اجانس یو راپور خپور کړی چې مهمه برخه یې له اجمل انوري.
کلونه وروسته یو رک روسی پیلوټ چې یو مهال په افغانستان کې الوتکه ویشتل شوې وه په سیمه کې ژوندی موندل شوی. د روسیې د سرتیرو د یوې ټولنې مشر والری وستروټین د روسیې دولتي خبري اژانس ته ویلي هغه اوس هم ژوندی دی او دا ډېره حیرانوونکې ده. وستروټین چې د جګړې د بندیانو د جګړې پر مهال د ورکو شوو سرتیرو لپاره د امریکا او روسیې په مشترک کمیسون کې د روسیې د هیئت مشري کوي، د دې سرتیري د نوم له ښودلو ډډه کړې. د روسیې د پخوانیو سرتیرو د ټولنې مرستیال ویخیسلاف کالنینین د خبري اژانس ته ویلي چې د دې روسي پیلوټ الوتکه په 1980 میلادي کال کې په افغانستان کې ویشتل شوې وه او ښایي اوس په یو عمر تر 80 کلونو لوړ وي. نوموړي زیاته کړې چې دا روسي پیلوټ اوس بیرته کور ته ستنېدل غواړي او په دې برخه کې د مرستې غوښتونکی دی. نوموړي ویلي ګمان کېږي چې دا پخوانی روسي پیلوټ به پاکستان کې و، چیرې چې افغان مجاهدینو د جګړې د بندیانو لپاره کمپونه لرل. د روسیې د خبري اژانس ریپورت ورکړی چې د 1990 میلادي کال څخه تر 1990 میلادي کال پورې په افغانستان کې د پخواني شوروي د جګړې پر مهال 115 روسي الوتکې ویشتل شوې. کله چې په 1997 میلادي کال کې پخوانی شوروي عسكر له افغانستان څخه وتل نو 300 شوروي سرتیری د ورکوشو سرتیرو په لیست کې شامل وو. لا غیر اورسته له دې ورکو سرتیرو څخه تر ډیر شو زیات مندل شوی چې ډیری بیرته خپل هیوادونو ته مستانه شوی دی. دا کومرسانت په نوم یو سوداګریزی ورسپانې بیا ریپورت ورکړی چې په 1980 میلادي کال کې په افغانستان کې وازی د وی روسي الوتکې د وشتل کېدو ریپورت ورکړل شوی چې دا پیلوټ نومي سرګي پانتلیوکو او د روسیې د جنوب روستوف اوسیدونکی و. نوموړی وروسته له هغې سره له خپلې الوتکې ترې تم شو چې الوتکه یې د کابل په شمال کې له باګرام هوایي اډې څخه چې اوس یې امریکایي ځواکونه کاروي پورته شوه. د روسیې د پخوانیو سرتیرو د یو سیمهییز سازمان مشر بیا وایي د دې سرتیري مور او خور دواړه ژوندې دي. دوی د دې ورک شوي روسي پیلوټ یو 1.5 کلنه لور هم موندلې چې وایي د پلار له ورکېدو څو میاشتې مخکې زیږېدلې. یو روسي سناتور فرانس کلینسیوخ بیا دې روسي خبري اژانس ته ویلي دا یوازینۍ داسې قضیه نه ده. د روسي سناتور زیاته کړې چې څو کلونه مخکې په افغانستان کې د پخواني شوروي له یو بل سرتیري سره مخ شو چې خپل نوم یې ورته ونه خود. په مشکله یې روسي خبرې کولې او ورته یې وویل چې بیرته روسیې ته د ستنېدو لپاره پرې وس ډېر ناوخته شوی. د فرانسې خبري اژانس وایي د پخواني شوروي یو بل سرتیری بهرالدین حکیموف ورته په 2015 کال کې په مرکه کې وویل زه ځکه افغانستان کې پاتې شوم چې افغانان مهربانه او میلمه پال خلک وو. حکیموف جګړه کې ټپي شوی وو او بیا یې ځایي خلکو درملنه او پالنه کړې وه چې نوموړي وروسته اسلام هم قبول کړی او افغانستان کې پاتې شوی.
څوک شنبې ورځ په شهادت ورسېدو او موږ غوښتل چې دته نه هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ووینئ. azadiradio.com
تاسید ازادي رادیو ما شمنې نیم ساعته خبری مجله اوري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا په هندستان کې له بنگلاديش سره د شل اوریزو سیالیو د لړۍ لومړی مسابقه کوي. افغانستان او بنگلاديش په خپل کې درې سیالي وکړي چې لومړی د یک شنبه، دویمه د سه شنبه او وروسته د راتلونکي پنځ شنبه پورې تر سره کیږي. د افغانستان ملي ټیم د روانې جون میاشتې پر 14 نیټه له هند سره خپل لومړی ټیسټ لوبه هم کوي. تفصیل له رضوان مراد ناوري.
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه سبا یک شنبه په خپلو کې د شلو اوریزو مسابقو لومړنۍ سیالي کوي. دا شلو اوریزه مسابقه د دریو لوبو د لړۍ لومړنۍ ده چې دوه نورې به د راتلونکي سه شنبه او پنځشنبه په ورځو کېږي. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د دریو شلو اوریزو لوبو د لړۍ د هند په دهرادون ښار کې د شپې لخوا کېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانگزی ازادي راډیو ته ویل له بنگلاديش سره د دې سیالیو ګټل به په نړیواله سطحه د کرکټ د اتم غوره ټیم په توګه د پاتې کېدلو او د شلو اوریزو لوبو د راتلونکي جام د مسابقو دوهم پړاو ته د تللو لپاره خورا مهم دی. دوی د دې سیالیو ګټل زموږ لپاره ډیر مهم دي. موږ دا مهال په نړیواله سطح په اتم ځای کې یو، په اتو غوره هیوادونو کې یو. د دې لوبو ګټل زموږ ځای نور هم پیاوړی او پایداره کوي. د روان کال د دسمبر تر 1.5 د افغانستان ملي ټیم باید په اتم ځای کې پاتې شي، څو وکولی شو چې د شلو اوریزو سیالیو په راتلونکي نړیوال جام کې په مستقیم ډول دوهم پړاو ته ووځو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له شاوخوا څلوېښت ورځو را په دې خوا په هند کې تمرینونه کوي او د بیټنګ، بالینګ او فیلډینګ په برخه کې روزنه ترلاسه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د روانې جون میاشت په 14 نیټه له هند سره خپل لومړنی ټیسټ سیالي پیل کړي.
د نړۍ د اویا لویو شهرونو په اړه په یو نوې څیړنې کې ویل شوي د سویس مالی مرکز زیوریخ د نړۍ له تر ټولو ګران بیه او د مصر پلازمینه قاهره له تر ټولو ارزانه شهرونو څخه ګڼل شوي دي. د سویس د بانکداري او مالی خدمات ادارې یا یو بی ایس د درجه بندی لمخې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې د کارګرانو د اویدو د ش او ست لکبل زیات خلک د نیویارک د اوسیدونکو په نسبت د شیانو او توکو درنیولو توان لري. لاس انجلس په نړۍ کې د پیر یا رنیولو د قدرت په تړاو د درجه بندی په سر کې راځي. په دویمه درجه کې د سویس زوریخ راغلی چې د ساحل پر غاړه پروت شار دی. په سویس کې د خلکو د معاشونو اندازه هم تر ټولو لوړه ګڼل شوې ده. نیویارک په لسمه او لندن په دې تړاو په درویشتمه درجه کې راغلی دی. د نړۍ د یولسو شهرونو په اړه د سویس د بانکداری او مالی خدماتو د ادارې یا یو بی ایس د معلوماتو له مخې که څوک آیفون، یو لپټاپ یا نیټفلکس رانیسي
په هانګ کانګ کې چې هر څه پکې ګران دي دا شیان ورته ارزانه تمامېږي. په توکیو، نیویارک او سټاکهولم کې خواړه، یو بوتل شراب یا واین او فلم ډېر ګران تمامېږي. خو برعکس په پراګ، مکسیکو سیټي او ریو دی جانیرو ښارونو کې دا شیان ارزانه دي. له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ نیم ساعته خبری مجله له فرشته نگاه څخه واوري.
تشکر سلیمان.